بجی شو اوریدونکو د مشال ریډیو په دې یو بل غړای کې بیا هم زه هارون بچالتا او سره سلامونه درته وایم په خبرونه کې په خبرونو سره بیره پر یو شمیر سمیزو موضوعاتو رپورټونه او د مشال ریډیو 219 پروګرامونه د نړۍ رنگونه او مدرسې په اوسنی اثر کې درورو خبرونه له ګل ایاز او
ستړي مشه لومړی د خبرونو سرټکی په خیبر پختونخوا کې درې اپوزیشن ګوندونه په بلدیتي انتخاباتو کې د مبینه درغلیو پر ضد احتجاجي مظاهره کوي په پا پاکستان کې درې نورو کسانو ته پانسي ورکړل شوې ده او د اسرائیل وزیر اعظم خبرداري ورکړې چې له ایران سره جوهري معاهده به په سیمه کې د اټمي وسلو زغل شروع کړي اوس د خبرونو تفصیل نن د خیبر پختونخوا درې اپوزیشن ګوندونو اتحاد په ټولو صوبه کې په بلدیاتي انتخاباتو کې د مبینه درغلیو پر ضد احتجاجي مظاهره کوي په پیښور کې د مشال راډیو خبریال تر مخه د صوبې په بیلابیلو ضلعو کې د عوامي نیشنل ګوند پیپلز ګوند او جمعیت علما اسلام فی ډلې مشران په احتجاجي مظاهرو کې ګډون کوي په صوبایي اسمبلی کې د عوامي نیشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک نن مشال راډیو ته وویل چې د اپوزیشن ګوندونو احتجاج پورم نه دی
زمون بخپل کوشي دی چې عام معمول جن چې ده هغه ته نقصان ونه رسید هغه وجه دا چې موږ ډېر جمهوریت او مهذب ادار چې دا خپل کړی دا او خول غواړي د ټول دنیا ته چې عمران خان چې وایي چې زړه د الله خلاف ما زه انصاف راول ما زړه د شفاف نظام راول ما دا غو حکومت کې خلکو رائے په کوم انداز باندې پامال شو صرف خالي د ټول ملک ته او د ټول دنیا ته چې عمران خان حکومت اصلیت څه دی
بلخوا د صوبې واکمن تحریک انصاف ګوند د بلدیاتي انتخاباتو کې د مبینه درغلیو په حق له د اپوزیشن ګوندونو تحفظات لور کول لپاره پرون ټول ګوندي زغونډه را بللې و خو اپوزیشن ډلو تری بایکاټ کړی و د ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو ډلو لخوا د غوښتنو باوجود په پاکستان کې نن سحر وختي یو کس ته پانسي ورکړل شوی چې د 15 کالو په عمر کې د قتل په تور د مرګ سزا ورکړل شوی و آفتاب بهادر مسیح ته په 1992 کال کې د دریو کسانو د قتل په تور د مرګ سزا ورکړل شوی و خو د بشري حقوقو ډلو ریپرایو ویل دي چې هغه دوه شاهدان چې د بهادر پر ضد یې گواهی ورکړی و له هغې مودې راهیسې وای چې پر دوی تشدد شوی و د بهادر وکیلانو ویلي چې په نوموړي هم د جرم منلو لپاره تشدد شوی و په 1992 کال کې په پاکستان کې د 15 کلن لپاره هم د مرګ سزا وه خو وروسته په 2000 کال کې ورته د 18 کلنۍ حد وټاکل شو د لاهور ښار د جیل یو چارواکي وای چې بهادر پرون سحر له 500 نمخ کې جړل او وی ویل چې بے ګناه دی او په زندان کې د خپل بے ګناهۍ لپاره مقالې هم لیکلې دي بلخوا نن سحر د پنجاب صوبې په ساحوال او فیصل آباد په جیلونو کې هم دوه کسانو ته پانسي ورکړل شوې ده په پاکستان کې د بشري حقوقو کمیشن وای چې تر اوسه پورې 153 کسانو ته پانسيګانې ورکړل شوې دي تیر ورځ د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف د ملګرو ملتونو عمومي مشر بان کی مون سره په یو ملاقات کې هند سره د جمو او کشمیر د لانجې د هوارولو په لړ کې د مرستې غوښتنه کړې ده دا ملاقات په تاجکستان کې د اوبو د اهمیت په اړه د یوې نړیوالې غونډې پر مهال شوې دي د جمو او کشمیر په سر د دواړو هیوادونو ترمنځ سو جنگونه هم شوې دي او دا مهال یې څه برخې د هند او څه برخې پاکستان او چین ولقې لاندې دي په 1950 کال کې ملګرو ملتونو په یادو سیمو کې د جنگبندۍ غږ کړی وو او ویلي وو چې د رفرنډم په ذریعه دي د دغې لانجمنې سیمې د راتلونکي پرېکړه وکړل شي خو تر اوسه پورې رفرنډم نه دی شوی د تیر کال د دسمبر په میاشت کې ښاغلي بان کی مون په دې لړ کې د منځګړیتوب د رول لوبولو وړاندیز کړی وو او ویلي وو که هند او پاکستان په دې رضا وي نو د دغې شخړې په هوارولو کې به رول ولوبوي د افغانستان امنیتي ځواکونو د بیلابیلو ګډو چاړنیزو عملیاتو پر مهال 14 مشکوک وسلوال وجلی دي نن د افغانستان د کورونا چارو وزارت په ویب پاڼه خبر ورکړی چې دا عملیات په تیرو 24 ساعتونو کې د ملي پولیسو ملي فوج او ملي امنیت ځواکونو ترسره کړی دي دا عملیات چې په ننګرهار قندوز بدخشان قندهار زابل اورزګان کاپیسا غزنی خوست او بادغیز ولایتونو په اړوندو سیمو کې ترسره شول 12 وسلوال پکې وژل شوي او 9 نور ټپیان شوي دي په یادو عملیاتو کې یو اندازه وسلې هم د ملي امنیت ځواکونو لاسته ورغلې دي د دغه عملیاتو په اړه وسلوالو سندي ویلي په سرپل کې سیلابونو درې تنه مړه کړي او شاوخوا سل کورونه یې ویجاړ کړي دي. د سرپل د طبي پیښو سره د مبارزې رئیس عزیز الرحمن ایماق نن مشال اړوتوي چې سیلابونه تیره ورځ د دې ولایت په کوهستانات، سوزما قلعه، سیاد، سنچارک او گوسفندی ولسوالیو کې راوتلی دي. نوموړي زیاته کړه چې د امنیت د خرابوالي له وجې د دوی مرستندوی ټیمونه نه دي توانېدلي چې زیانمن شوو کورونو ته پر وخت مرستې ورسوي. خو د دغه سیمې اوسیدونکي وایي که حکومت دوی ته پر وخت مرستې ونه رسوي نو د مرګ د ګواښونو سره به مخامخ شي. تاسې د مشال راډیو نه خبرونه اورئ. د اسرائیل وزیر اعظم پرون ویلي دي عربي مشران له ده سره په دې خبره سلا دي چې له ایران سره کیدونکې جوهري مایده به اټمي وسلو ته د تهران د لاسرسۍ مخه ونه نیسي. بن نیمن نتنیاهو دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې تهران او د نړۍ شپږ طاقتونه د ایران د اټمي پروګرام د مخنیوي په اړه په حتمي پریکړې کار کوي. د اسرائیل وزیر اعظم دغه راز ویل له ایران سره پرته د سیمې هیڅ یو هیواد په دې مذاکراتو کې ګډون نه لري. نتنیاهو نه ویل چې له کوم عربي مشرانو سره خبرې کړي، خو څو ورځې وړاندې د ده یو نږدې سلاکار دور ګولډ د سعودي عرب له یو جنرال سره د ایران په اړه خبرې کړې وي. نتنیاهو خبرداری هم ورکړې چې له ایران سره جوهري معاهده به په سیمه کې د اټمي وسلو ځغل شروع کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما چې د اسلامي دولت ډلې سره د مبارزې په اړه یې د جمهوریت غوښتونکو تر انتقاد وروسته دا منلې وه چې د دغه ډلې په حق له یو بشپړ ستراتیژي نه لري، غواړي ډېر زر په عراق کې د امریکایي ځواکونو شمیره زیاته کړي. سپینه ماڼۍ پلان لري چې له عراقي ځواکونو سره د مرستې لپاره تر زرو پورې نور روزونکي او سلاکاران عراق ته واستوي، که څه هم ګمان کېږي چې دغه شمیره به تر 500 پورې وي. د ولسمشر اوباما اداره په عراق کې د نورو عسکرو د ځای پر ځای کولو لپاره غواړي په انبار ولایت کې یو نوی فوزي اډه جوړ کړي. په دې ولایت کې د اسلامي دولت ډلې مرکزونه دي. دا تر دې مهال د مشال راډیو خبرونه او اوس هم له اسلام آباد د مشال راډیو خبریال احمد الله نه د موسم حال او د کرنسۍ به یو
د پیښور د کرنسۍ بازار نه اخستل شوی د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر 102.15 روپۍ اخستل کیږي او 102.90 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 145.60 روپۍ او 145.90 روپۍ. یو پاونډ 155 روپۍ او 155.40 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 28.10 روپۍ او 28.13 روپۍ. یو سعودي ریال 20.40 روپۍ او 20.40 روپۍ. یو افغاني 1.01 روپۍ او 1.03 روپۍ او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخستل کیږي او 202 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات 40 او کم نه کم 25، په بنو کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 20، او په کوټه کې به زیات نه زیات 40 او کم نه کم 45 ډیګري سینټی ګریډ وي.
اوریدونکو مشال رادیو ته تاسو غوږی چې په روانه خبرونه کې اوري. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو د صوبې په بلدیاتي انتخاباتو کې پر تحریک انصاف د درغلۍ تورونو لګولو وروسته له نن څخه د احتجاجي مظاهرو لړۍ پیل کړې. د پختونخوا په اسمبلی کې د عوامي نشتل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک وایي
چې کوم بدترین داندې شوې ده دا هغې خلاف احتجاج دی او دا به فورم نه احتجاج دی.
پاکستان الیکشن کمیشن ویلی چې د خیبر پختونخوا د بلدیاتي انتخاباتو نتایج به د جون پر 10 اعلانوي، خو د دغه نیټې له تېرېدلو وروسته اوس وایي چې دغه کار به پر روانه 12 نیټه کوي. د یادې ادارې ویان د دغه ځنډ لامل څه داسې په ګوته کوي. شمالی وزیرستان بیکورکل شوی خلک وایي د پاکستان مرکزی حکومت ورته مالی مرستې ورکول درولی دي. په خبرونه کې دوه 19 پروګرامونه د نړۍ رنگونه او مدرسې په اوسنی اثر کې هم اوري. هله دا لمشال رادیو سره اوسه. اوریدونکو تاسو په خبرونو کې په خیبر پختونخوا په مرکز پیښور او دغه شان نورو ځایونو کې د اپوزیشن ګوندونو ته احتجاجي مظاهرو په اړه واورېدل چې لنن څخه پیل شوي دي. دا ګوندونه وایي چې په د صوبې په تیرو بلدیاتي انتخاباتو کې تحریک انصاف ګوند درغلۍ کړې دي. له پیښور را سره غلام غوث چې زموږ خبریال دی د ټلیفون په لیکه راغلی دی او له ده معلومات اخلو چې دغه په پیښور او شاوخوا چې کومې احتجاجي مظاهرې نن وشوي یا روانې دي، دا غوی پاړه ترې معلومات اخلو. غلام غوس تړې مشي سم معلومات لري دغلته به د نام نه کمی پیخه خوب منځ ته نه راغلی یا د مظاهره چانو پولیسو تر منځ کې کمی نښتې شوې وي؟
جی بچا صاحب دا مظاہرے چکم دنو نن پا دا پیخور پا شمول دا طول صوبے چکم زمینی دا غدی مرکزونا یا حدکواتوی دی پاگی کی دا درے والا گوندنو دا عوامی نیشنل گوند جنیتی علماء اسلام او پاکستان کی پس گوند لخوا ترسر شوی دی او پا دی کی دا سی کمی امنیتی پیخی ندی رامنست شوی خو چکم دا مظاہرے کون کی او ورسالا دکاندارانو نو پا بازی بازی زیونو کی دا دکاندارانو او د دې ترمنځ په دوکانونو په نه بندولو داسې وړې وړې غونټې جګړې رامنځته شوې دي خو داسې کومه لویې پیښې په دې کې نه دي رامنځته شوې. او دا مهال چې کوم دی نو د سپریخي اتحاد مشر چې کوم دی او د عوامي نیشنل ګوند جنرال سکرتر په قیصهخانۍ کې چې کوم دی نو په جلسه کې د دغه نننۍ احتجاجونو داسې دوه نیمې بجې د ختمولو دغه وکړو اعلان یې وکړو. او میا افتخار حسین دا وویل چې د نن ورځې کم کاربندیز او کم احتجاجونه وو هغه پای ته ورسېدل او آینده تګلاره دپاره به بیا دغه درې واړه سیاسي ګوندونه دغه کوي مشاورت کوي چې د آینده دپاره دوی څه تګلاره جوړوي نو هغه به بیا دغه کوي اعلان کوي. او میا افتخار حسین د دغه مظاهرو پر مهال له مشال ریډیو سره خبری اتری هم وکړلې او هغه مشال ریډیو ته دا وویل چې مونږ د مخکینه د دوکاندارانو سره خبری اتری کړې وې چې مکمل به په دې ورځ باندې راغل کو کار بندیز کو او دوکانونه به بندو د دوه بجو پورې زموږ سره راغل کړې و د دوکانونو د بندولو ژمنه کړې و. او نه افتخار په حکمران ګوندونو باندې تور ولګاو چې هغه شپې ته شپې انتظامیه چې کم دینو دوکاندارانو ته درکې ورکړې وې چې تاسو به لږه نه بندوي دوکانونه نه بندوي. نو د دې د وجې د میا افتخار حسین په وینا باندې چې هغه کم دغه کار بندیز او دوکانونه کم بندولو یا ترانسپورت نو هغه جزوی تور چې کم دینو ترانسپورت خو نه و بند خو چې کم دوکانونه وو په مرکزي ښارونو کې چې کم د خیبر پښتونخوا د مظاهرې تر سره شوې نو دوکانونه په جزوی تور باندې مونږ هم قتل چې په جزوی تر اور ببنو چې کله به جلوسونه اکثر د دوکانونو په خوا باندې تیرېدل نو دوکانونه به په مکمله توګه بندېدله او بیا وروسته به ځینې دوکاندارانو خپل دوکانونه چې کم دینو هغه واپس دغه کوله پرانیستله. خو میا افتخار حسین مشال ریډیو ته دا وویله چې د هغې مقصد چې کوم وو نو ولس ته دغه خپله خبره چې کم دینو رسولو هغه هغې ورسوله چې کوم په انتخاباتو کې درغلۍ او ګډوډۍ شوی دی نو په دغې باندې هغې د دې احتجاجونو مقصد دغه ولس چې کوم دی نو په دې باندې دغه وو خبرولو او هغه مقصد د دې دغه شو پوره شو.
صحیح شو، ډیره زیاته مننه، خوشحاله اوسې. اوریدونکو زمونږ په یو بل خبریال چې هم په پیښور کې دی، شبیر جان، نن سهار چې دغه احتجاجي مظاهرې څنګه پیل شوې له ځینو اپوزیشن ګوندونو له مشرانو سره خبرې کړې دي. دا ګوندونه د صوبې په بیلابیلو برخو کې لکه څنګه چې تاسو واورېدل احتجاجونه او د تحریک انصاف په مشرۍ له صوبایي حکومت د مستعفی کېدو غوښتنه کوي. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر بیا ویلي چې د اپوزیشن ګوندونو د پورم نه احتجاج مخه به نه نیسي. په دغه موضوع له پیښوره د شبیر احمد جان رپورټ اورو.
په خیبر پښتونخوا کې د مخالف ډول درې ګوندونه په غږ باندې نن په ټوله صوبه کې د احتجاجونو او هړتال اعلان شوی دی. د عوامي نیشنل ګوند په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې پارلماني مشر سردار حسین بابک مشال لیډو ته وویل چې دغه احتجاج د صوبې په هر ځل کې دی.
په ټوله خیبر پښتونخوا کې دی، په دې صوبه کې چې کوم بلدیاتي الیکشن شوی دی چې کوم بدترین دان دی شوی دا هغه خلاف احتجاج دی او دا په پرم نه احتجاج دی. خو زمونږ خپل کوشش دی چې عام معمول ژوند چې دی هغه ته نقصان ونه رسېږي. هغه وجه دا چې موږ د جمهوریت مهذب دار چې دا خپل کړی دا او خول غوالي د ټولو دنیا ته چې عمران خان چغي وایي چې زړه د الله خلاف مازه انصاف راول ما زړه د شفاف نظام راول ما دا په حکومت کې خلکو رائے په کم انداز باندې پامال شو.
په خو په خیبر پښتونخوا کې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې د مرکزی او صوبایي شورا غړي او دغه ګوند په خواني عمومي سکتر خالد وقار چمکني وایي چې بلدیاتي ټاکنو کې د حکومت لخوا د منظمې ټګې په ضد د احتجاجونو دوام لري او تر کومه چې حکومت د دې غوښتنې نوي منلې دی دغه احتجاجونه جاری ساتي.
منظم داندې شوې دا صوبایي حکومت د هغه کارندو چې کوم کار کړی دی او حقدار خلک د الیکشن کې دا غټنه رسو کړی دی. صوبا پښتونخوا په ټولو ضلعو کې دا درنه جاری ده او دا به ان شاء الله تعالی د قیدینو په مشوره باندې او په کال باندې به دا مخکې ورځې به هم دا سلسله جاری وي تر کې پورې صوبایي حکومت په خپل خبره باندې په خپل فیصله باندې ټپ نه غسته
بلخو د دغه احتجاجونو اعلان ورستو د خیبر پښتونخوا سرخار پیښور په شمول د صوبې زیاتره برخو کې ټینګ امنیتی ګامونه پورته کړی شوی دی او د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پروس خټک هم ویلو چې د پرم نه احتجاج حق هر چا ته حاصل دی خو لکه چا زور زبردستی وکړه نو دغه په ضد به قانوني کاروایی کول شي بلخو د عوامي نېشنل ګوند سره تعلق لرونکي سردار حسین بابکوای چې دوی احتجاج پرم نه دی او کچره انتظامی دوی سره بې ځایه زور زبردستی وکړو نو دوی هغه ته په مکمل توګه تیار دي
دا غلط کوشش دي انتظامی اونې کی موږ هغه خلک چې موږ د جیل نه یریګو موږ د گرفتارونو یریګو او هغه خلکو ته پته نه زموږ تاریخ ته وګوري
د پامول د 14 میاشتې په 13 مئی چې په خیبر پښتونخوا کې کم بلدیاتی ټاکنه شوې وي د واکمن ډلې پاکستان تحریک انصاف ګوند او جماعت اسلامي په شمول ټول ګوندونه ګیله لري چې په غټه پیمانه باندې دغه انتخاباتو کې ټګي یا دندلی شوې ده او باید دغه انتخابات دوباره وکړي شي ولې په دې لړ کې پرون د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی ټول ګوندیز غونډه هم را بللې وه خو له مخالفو ډلو په هغه کې ګډون ونه کړو او د پاکستان تحریک انصاف حکومت نه په صوبه کې د حکومت پرېښودو غوښتنه کړې ده شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو د پاکستان الیکشن کمیشن ویلیو چې د خیبر پختونخوا د بلدیاتی انتخاباتو رسمي نتیجې به د جون پر 8 نیټه اعلانوي چې دغه کار لا هم نه دی شوی ویل شوی چې دغه نتایجو په اعلانولو کې ځنډ لدی وجه راغلو چې د صوبې د ټولو ضلعو ریټرنینګ افسران و نه توانېدل چې د ټاکنو نتیجې پر وخت کمیشن ته ولیږي اوس ټاکل شوی چې دغه ټاکنو رسمي نتایج به د جون پر 12 اعلان شي لپاره خبره د خالد خان رپورت پرې اورو
دا خیبر پختونخوا د انتخاباتو کمیشن یو چارواکي په وینا دا صوبې زیات تر ضلع ریټرنینګ افسرانو لخوا دوی ته په 8 جون د مقامی حکومتونو لپاره د ټاکنو نتیجې میلو نشوې نو ځکه الیکشن کمیشن به اوس دغه سرکاري او ختمی نتیجې د روان میاشتې په 12 نیټه اعلان کوي بلخوا په دغه ټاکنو کې برخه اخیستونکو امیدوارانو اندېښنې څرګندې کړې دي چې د ضلع انتظامی لخوا دغه نتیجې واکمن ګوندونه د خپل مقصد د پاره اساری کړی دي او په کار دا چې الیکشن کمیشن د دې مخنیوي د پاره پوره پوره ګامونه پورته کړی په خبر کې د الیکشن کمیشن ویان سویل احمد مشال ریډیو ته وویل د 13 مئی ټاکنو کې سده پاسا سرور اتیازر امیدوارانو برخه اخیستې وه او دغه شان یو سلوي غزره چوکو نتیجې جوړول اسان کار نه و د زیات کړه چې الیکشن کمیشن به اوس دغه ختمی او سرکاري نتیجې په 12 جون اعلان کوي بلخوا په پیښور او د خیبر پښتونخوا بیلابیل برخو کې د سیاسي ګوندونو او امیدوارانو لخوا په 13 مئی ټاکنو کې د ټګۍ او درغلو په ضد مظاهره دوام لري او بیا د سرکاري او ختمی نتیجو اعلان په خپل وخت نه کول د دوی اندېښنې نورې هم زیاتې کړې دي دا نو خارنا د ضلع کونسل چوکې د پاره یو امیدوار نیازمین په دې کله وایي
دا ډیره رنتیا خبره ده چې موږ د دې سره پاره ورکړي دي دا کړي ټوټل 700-800,000 پورې کولی شي دې د تر مخه منی شي کولی کلیر کولی او صرف د دې ګډبر د پاره چې دې خپل مرزي رزلټونه واخلي ور دې ورکړي خو بیا ور دې پرې دا هم هم جون دې چې کوم تاریخ ورکړې الیکشن کمیشن هغه پرې خو او واپس دوه دوه سم جون دې
خو بیا سہیل احمد وایي چې په نتیجه کې د بدلون هیڅ گنجائش نشته ځکه چې ټول امیدوارانو ته غیر سرکاري نتیجې هم په هغه شپه ملو شوې دي کوم چې دوی د خپل پولینګ ایجنټ یا د پولینګ عملینا په سناسه طریقه ترلاسه کړې دي
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621 لنډ څپو 2013 15,300 15,000 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفات هوګه اوریدلای سي
اوردونکو په دې ورستیو کې په پاکستان کې د نام نه پیخي یو ځل بیا زیاتی شوې دي په داسې حال کې چې لشاو خو یو کال راهیسي د پاکستان پوز په شمالي وزیرستان کې عملیات کوي او په نورو قبایلی سیمو لکه خیبر او رغزو کې هم د وسلوالو پر ضد عملیات کړي پښتنه دا چې ولې د هغه هیواد په بیلابیلو برخو کې وسلوال بریدونه کوي آیا د پاکستان پوز نه دی توانېدلی چې د وسلوالو ډلو د فعالیتونو مخنیوي وکړی شي او که څنګه د دې پښتنو ځواب د پامیر ساحل په دې رپورټ کې
په دې ورستیو کې په پاکستان کې یو ځل بیا وسلوال بریدونه زیات شوې دي. د بیلګې په توګه دوه ورځې مخکې په شمالي وزیرستان کې پر پوز وسلوال برید وشو او بیا په نښته کې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله واوښته. له دې سره سره څو ورځې مخکې په مستون کې پر یوه بس او بیا وروسته په کوټه کې پر هزارګانو بریدونه وشول چې پکې له 15 زیات ولسي وګړي ووژل شول. همداراز په کراچۍ کې هم وخت په وخت پر پولیسانو وسلوال بریدونه کیږي. د حملې په داسې وخت کې روان دي چې د پاکستان پوځ له یو کال راهیسې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات کوي او د تیر یو کال پر مهال یې په نورو قبایلي سیمو لکه خیبر او اورکزو کې د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات کړي دي. له دې سره سره په کراچۍ کې هم د وسلوالو پر ضد عملیات روان دي. پر دې عملیاتو سربیره په پاکستان کې وسلوال بریدونه ولې کیږي؟ آیا د پاکستان پوځ او ملکي امنیتي ادارې د دې وسلوالو ډلو په مخنیوي کې له ننګونو سره مخامخ دي او که څنګه؟ د دې پوښتنو په ځواب کې په لاهور کې د سیاسي او دفاعي چارو پوه پروفیسر حسن عسکري وایي د وسلوالو فعالیتونو د دوام لامل دا دی چې وسلوالي یوازې تر قبایلي سیمو محدوده نه ده، بلکې په کافی اندازه په پاکستان کې خپره شوې ده. دوی ضرب عزب یوازې تر قبایلي سیمو محدود دی او د جون پر 15 بعد د عملیاتو یو کال پوره شي، خو هلته اوس هم پوځ له وسلوالو سره په جګړه اخته دی. د دې معنی دا ده چې تر اوسه په قبایلي سیمو کې پر وسلوالو ډلو قابو نه دی موندل شوی. پاتې شوه کراچۍ، کوټ او د هیواد نورې برخې. هلته چې دا ډول بریدونه کیږي، نو د دې معنی دا ده چې وسلوالي یا ترهګري په پراخه توګه خپره شوې ده. په پاکستان کې ترهګري یوازې په قبایلي سیمو کې نه، بلکې له وخت سره سره دا بیلابیلو ځایونو ته خپره شوې او پیاوړې ده، ځکه چې مشرتابه د دې پر ضد په غبرګون ښودو کې له ځنډه کار واخیست. تیر کال په پېښور کې پر سکول تر وسلوال برید وروسته د پاکستان حکومت او پوځ وویل بې له توپیر یا فرقه به ټولې وسلوالې ډلې په نښه کوي. پر دې اعلان سربیره ولې تر اوسه فرقه‌ییزې وسلوالې ډلې په کوټه، کراچۍ او نورو ښارونو کې د مذهبي لږکیو پر ضد په بریدونو کولو کې بریالۍ کیږي؟ آیا پاکستان رښتیا هم ټولې ډلې په نښه کوي او که څنګه؟ پروفیسر حسن عسکري وایي مرکزي او صوبایي حکومتونو د سیاسي مصلحتونو له کبله تر اوسه فرقه‌ییزې ډلې نه دي په نښه کړي. دی وایي تر اوسه فرقه‌ییزې وسلوالې ډلې په مستقیمه توګه نه دي په نښه کړل شوې. باید سیاسي او ملکي حکومتونه دا ډلې په نښه کړي، ځکه چې پوځ په ښارونو کې د امنیت دنده پر مخ نه وړي. او همدا تر ټولو لویه ستونزه ده چې زموږ حکومتونه او حکومتي مشران د خپلو سیاسي ګټو خوندي ساتلو په موخه له دې ډارېږي چې فرقه‌ییزې ډلې په نښه کړي. دا مهال د پاکستان دننه یوازې تحریک طالبان پاکستان په نښه کیږي، او د هغې وجه هم دا ده چې پوځ د دې کار مشري کوي. پروفیسر حسن عسکري زیاتوي په پاکستان کې د وسلوالۍ او سختدریځۍ مسأله دومره پراخه ده چې که په راتلونکو شپږو یا اتو کلونو کې حکومت او پوځ یوازې د ډلو د فعالیتونو په محدودولو کې بریالی شو، نو دا به لویه خبره وي، ځکه چې د دې ډلو په بشپړه توګه د ختمولو لپاره له پوځي اقداماتو زیات د سیاسي اقداماتو اړتیا ده چې هغه تر اوسه حکومتونو نه دي کړي.
مدرسې پوسنی اصل
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانې سره اړه لري.
د مشال رادیو اونیز خبرونه مدرسې په اوسني عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدرسې خود داسې پکار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساينس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړي شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمی سره اوریدلای شئ.
اوریدونکو، له شمالي وزیرستانه به کور کلشي به خلک شکایت کوي چې د پاکستان مرکزی حکومت دوی ته د مالی مرستو رسولو کار یو وار بیا اجنډه ولیدې. د قبایلي سیمو لپاره له قدرتي ناورینونو سره د مبارزې ادارې چارواکي بیا وایي د صفران وزارت د کډوالو پیسې دوی ته نه دي ورکړي. لسیمه پرې د مشال رادیو خبریال عمر دراز وزیر رپورټ راکوي.
شمالی وزیرستان بیا کور شوی کډوال شکایت کوي چې د وفاقي حکومت لخوا دوی ته هر میاشت چې د کورونو د کرایو او نورو ضرورتونو لپاره کمې 2000 نقدې کالدارې ورکولې شي، د درې میاشتونو یو ځل بیا ځنډول شوی او په تیر یو کال کې یې ټول دغه شان شپږ کیستونه پاتې شوی. دوی زیاتوي د کورونو د کرایو او نور ګڼ شمیر ضرورتونه لري، خو اف ډی ایم ای لخوا دوی ته د موبایل سیم په ذریعه دغه نقد مرستې په بیا بیا ځنډولی شي. یو کډوال طاهر داوډ وایي،
یو کول تقریبا پیرا کیږي چې په داسې میشته شپېش کې سینه ملاو دي او میشته را اف ډی ایم ای همیشه په دیشې چیړ چاړ کو او کله زنګ لګی چې میشته چیک نه روکوي، کله یې چې ریکارډ مې روغلا اف ډی ایم ای د میشته را کم از کم دا ظلم بان کو دادی میش حق ته میش دلته کېری نه پوشل شل پیندویش پیندویش زر ری پینی ولی دی میش نه هر سایش آدی پوتش شوی دی.
یو بل کډوال شیر خان وای، د ډیرو توانونو سره مخ شول او نن د دوی په نام راغله د دوی خپل حق نه محروم دي.
چې را دي میر رنگ سول مولی نه عمر سول ری پې غنو رکوي کلا ویجی تالو سنه سي کلا وبل تالو سنه سي دا غل درې میاسه و دي یو شای نه کوړه د خپل خوري خپل سره شي.
د شمالي وزیرستان یو بل کډوال عبد الله په دی اړه مشال ریډیو ته وای،
سخت ګرمي دو د خلکو د سخت تکلیف تریږي چې زر کې وتر ولاږي چرلاجی نه خصه پاده ته وې چې نشته پیسې چا کی من دا د مشره د بهرنا هانر تر راځي.
کډوالو ته هر میاش د غنک د مرستې د زونګ موبایل نت ورک په ذریعہ لګلی شي. دغه نت ورک یو چارواکي چې نوم او اواز یې خپور نه کړ مشال ریډیو ته وویل چې اف ډی ایم ای تاسو ورځ وړاندې چک میلو شوي خو لا یې هم دوی ته دغه پیسې نه دي منتقل کړې. دغه پوښتنه مو بیا چې کله د اف ډی ایم ای چارواکو نه وکړه نو دوی وویل دغه فنډ سفران وزارت نه راځي او د سفران لاړخه دا هر څه بن شوي. سو کله هم چې سفران وزارت دوی ته فنډز ورکړي نو کډوالو ته به میاشتینې نقدې مرستې شروع کړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
څوک شته که نشته څه چې زمونږ د پښتنو تپوس وکړي او مونږ ته یو لاره وښي.
دا ماشومان مې غېږ کې به ما ډېر کنډه تا پورې ځان داسې زنګول ما دا ماشومه مې بچو بچپه ډېره شوه. لور مې د غېږ نه لاړه، برخم لاړه، لوپټم لاړه، چپل م لاړې.
کله یې مونږ ته کارتون را کړو اوس یې مونږ او پولیس لاس په ګروان. پولیس ته شکایت کاره کې اول درته دا چې درس بنا.
مشال راډیو د بې وسه او خاموش خلکو غږ.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی د ماشومانو د خیر خیګړې لپاره د ملګرو ملتونو اداره یونیسف وای، په خیبر پښتونخوا کې هر کال هرو زرو ماشومانو څخه یو نیم سل د دې لپاره چې د بیلابیلو ناروغیو ضد واکسین ورته نوی ورکړل شوي د 50 کلونو عمرونو ته له رسیدو مخکې مړه کیږي. د مور او د ماشوم د مړینې د دغه کچې کمولو لپاره د صوبې حکومت بیا هم له یونیسف سره په ګډه د عامه پوهاویو پروګرام پیل کړی دی. په دغه لړ کې د مور او د ماشوم د صحت هفتې په نوم کمپاین له پرون څخه په ټوله صوبه کې پیل شوی دی. له پیښوره پرې شبیر احمد جان رپورٹ راکوي.
خیبر پختونخوا کې د یونیسف لخوا د دغه پروګرام مشر ډاکټر بلال مشال لیډو ته وویل چې په دې صوبه کې د حفاظتي ټکو او ویکسین نه اخستو له وجې هر کال په هر زرو کې د سلو نه سیوا ماشومان د 50 کال عمر پورې او په هر زرو کې تر اویا پورې ماشومان د یو کال عمر پورې مړ کیږي.
دا کمپین ځکه پکاري چې زمونږ خلکو بیماری له هسپتال ته راځي، بیماری له ډاکټر له راځي، اغه د مشورې د پاره چرتا یا مطلب دا چې د ماشوم د چک اپ د پاره یا د خپل ځان د چک اپ د پاره چرې نه راځي. په کال کې د سلو نه پاس ماشومان په زورو کې د 50 کالو د عمر پورې مري او که د یو کال پورې ماشومان والو نو هغه او یا ماشومان تقریبا په زورو کې چې کوم دینو هغه د دې مختلفو بیمارو نه مري چې په هغه کې بیا دا سو بیماری ډېرې زیاتې پټاپ دي لکه دستونه، نمونیا، تبا، کم ماشوم چې دنه کمزوري.
بلخو د خیبر پښتونخوا د سیاحت محکمې لخوا د دغه پروګرام یا کمپاین مشر ډاکټر فهیم حسین مشال لیړو ته وویل چې دغه هفته منځلو مقصد هم دغه دی چې د میندو او د ماشومانو د مرګ دغه شر کم کړی او کم چې دوی ته د متحده قانون لخوا یو نیټه ټاکلې شوې ده تر هغه پورې دغه کې کمی راولي.
موږ دا کوشش چې هر مور ته او هر بچی ته ورسو ویکسینیشن وکړو د بچو مندو ته لکه د هنرمند لاسونو کې دا کوئی ډیلیوري وشي لکه سکلډ برث اٹینډنټ فیسیلټی دا کوئی ته ملاو شي.
دغه پروګرام کور په کور چلونکو د صحت محکمې زنانه غړي یا لیډی هیلت ورکر قاضی مسرت وایي چې د سختو حالاتو او خطرو په وجود هم دوی کور په کور کوسه پوکسه ګرځي او ماشومان او د هغوی مندو ته د صحت دغه نزدیکی او ساس کی ور کوي
زموږ لري هلت ورکر سره 1500 آبادی دا او هغه هر کور ځان رسي او چکم ویکسینیشن د پارا سنټر ته ناراضي نو هغه د پارا موږ کور د پارا دا سرویس مو یې کو موږ ته ډیره زیاته خطر ده ظاهر ده یاره ولی نه یاره هر چا سره چې د کور نه باروزي هغه سره سکیږي بیا دا خود سیده چټار ګټ ټیلر بار ګرځي موږ ته خو پته نه لګي چې دا دوه په بایک ناس دي دا بس کوي بس دا حالات دی او بس موږ په هر حالت کې وسو
د پامل دا چې دی هفته کې د خیبر پښتونخوا زیاتره برخو کې د صحت محکمې زنانه غړې یا لیډی هلت ورکرز کور په کور کوسه په کوزه ګرځي او کم ماشومان یا میندې چې په خپل وخت باندې د حفاظتي ټکو یا د بیلابیلو ناروغو د ساس کې اچولو نه پاتې شي وي هغه ته د ساس کې او ټکی لګوي شبیر احمد جان مشال لیډیو پېښور
د نړۍ رنگونه دا نړۍ عجیبا کیسه انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی پورس دا نړۍ رنگونه خبرونه کی اوریدل مه هیروي
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی ستاسو لپاره په دې خبرونه کې د خبرونې په دې پاتې برخه کې دوه ونیس پروګرامونه لرو اول براشو د نړۍ رنگونو ته چې د خبرونه زما همکار ګل ایاز جوړوي
د مشال اړې 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربه ګل ایاز سلامونه ومني هله لارم چې روغ جوړ او آباد وي د نورو پروګرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مودرلا له نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړي دي نو لومړی تاسو خبروم چې له شمسي توانای نه چلیدونکې سولر امپلس 2 جاز بحر الکاهل پر سر د الوت کوشش یو ځل بیا ځانډولې دي
has landed safely at Nagoya airfield for the first time during this round the world flight attempt we have had to land make an unplanned landing
da kharab musam la waje solar impulse 2 jaz da japan pa nagoya ki kushshebe di kasum da jaz asani sara pa japan ki kushshebe di khuda tez abadun la waje da jaz yow wazarta mamuli ziyan rasidale di da solar impulse 2 jaz dala wai chi da jaz da wazar muramat rustuba khpal safar ta dawam warkli د دغه ډلې یو غړی اندري بورش برګ په ټوئیټر پیغام کې ویلي دی چې د سولر امپلس 2 جاز یو وزارت نقصان رسیدلې او د دې مرمت کې به یو اونۍ وخت لګي ټاکل شوی و چې سولر امپلس 2 شمسي جاز به په شپږ ورځو کې له چین نه د امریکا هوایي ریاست پورې سفر کوي د سولر امپلس 2 جاز وګدواله د یو مسافر جمبو جټ نه زیات دی خو وزن یې د یو موټر کومره دی د دې پروژې مقصد د شمسي توانای نه چلیدونکو جاز د ټولي نړۍ سفر کولو ریکارډ جوړول وو په دې مخه سولر امپلس 2 جاز د مارچ په میاشت کې له ابو ظہبی نه سفر شروع کړی وو دغه جاز په ووم پړاو کې دی چې له چین نه د امریکا پورې سفر پکې شامل دی دغه سولر امپلس 2 جاز ته نه یوازې د موافق هوا ضرورت دی بلکې صفه موسم هم ضروری دی ځکه چې په دغه جاز کې لګیدلې ول زر سولر سیلز غوره کارکردګي وخای ساینسدانان په کائنات کې د پټو رازونو موندلو لپاره د لارج هایډرون کولایډر ساينسي تحقیق دوباره شروع کړی دی دا دوه کال وخت وروسته دغه ساينسي تحقیق شروع شوه دی ساینسدانان د هغه معلوماتو لومړی قسط انتظار باسي چې په ساينسي لیبراتوري کې جوړ شوی متوازی پایپونه کې د ذراتو د ټکر په نتیجه کې ترلاسه شوی دی د روان کال په اپریل میاشت کې د 2013 کال وروسته په لومړی ځل په سورنګ کې پروټونز چکر لګول شروع کړی دی دا سورنګ د فرانس او سوئزرلند په پوله چوکړ شوی وو چې وګدوالی 20 کیلومتره دی او د دې مقصد د لومړی کائنات پټ رازونه معلومول دي دا یو ډیر پیچلې مشن دی دیتا بینګ بینګ مشين هم ویل کیږي په دې پروژه لس ارب ډالر نه زیات لګخ راغلی دی د فرانس حکومت د یو پل بشکول لپاره د محبت په علامت کې لګول شوی په لکونو تالی لری کړی دی د پیرس یوې مجلې تر مخه د خار په سینی سند باندې پوند ڈی آرٹس یا پارسلی ڈی آرٹس نومي پل چې ویل کیږي په اتلسمه پیړۍ کې د نیپولین په وخت کې جوړ کړ شوی وو د محبت علامت ګرځیدلې وو په دې پل په لکونو خلکو د محبت د علامت په توګه تالی لګولې او چا بین یې بیا په سند کې غورځولې دا پل پیدل خلکو لپاره جوړ کړ شوی وو د دې پل اوږدوالی او 55 میټر دی په دې پل سلیانانو لدوز راتم کال رئیسی تالی لگول شروع کړل دیتا لو لاکس هم ویل کیږي چې په طالب د سلیانانو نوم ثبتو د فرانس لیمون تر مخه د 2016 کال په فروری میاش کې شاوخوا ولکه تالی پرې لګول شوی وي په دې اړه اندېښنې هم څرګندې شوی وي چې د تالو وزن له وجې پل ته نقصان رسیدي شي دغه تالو ټول وزن شاوخوا 15 ټنه وو په دې موخه د جون په لومړۍ نیټه د ښار چارواکو دغه ټولې تالی لرې کړې دي او د پل په جنګلو کې یې تصویران لګولې دي انسانان ولی په تیارې کې ویریږي او په رڼا کې خوف نه محسوسوي په دې اړه د چین سائنسدانانو یو تحقیق کړی دی د چین د یو پوهنتون په دې تحقیق کې 160 خوځو برخه اخستې وه دغه خزي د سلور وختونو نه تیر کړ شول په دې کې د ورځې رڼا د ورځې په تیارې د شپې په تیارې او د شپې جوړه تیارې شامل وه دغه خزو ته 100% ډیر زیات خوفناک او 50% عامي نظارې په کمپیوټر سکرین وښودل شوې د دې ترڅنګ په کمرو کې درجه حرارت کنټرول کول لپاره نفسیاتي ډیټا جاچو مخه د شبې چې پکې خولي د سرمن او د زړه درزارې شامل بو په تکی کې دا خبره مخې ته راغلی چې د انسان په زړه کې د تیاری خوف نه وي بلکې د شپې خوف ورسره وي هم دغه وجه ده چې په کمرو کې د نن اوسېدو باوجود په شپه کې اوازونو او ذهن کې جوړ شوی تصویران ویره نور زیاته کړي د تحقیق تر مخه د شپې پر وخت د انساني جسم مو ډیر زیات حساس شي او د دې له وجې نور زیات محتاط شي نو ځکه معمولی اواز سره جسم خوف محسوسوي محققین دا هم وایي چې حیاتیاتی سایکل په ذهنونو کې موجود خوف د یو نسل نه بل نسل ته انتقالوي د امریکا په سان فرانسیسکو ښار کې د صفائی او کچري غونډولو او بیا استعمالولو کمپنی یو نادر اپل 1 کمپیوټر موندلې دی او په $2,00,000 یې نیلامې کړې دي د کلین بی ایریا کمپنی ته یو بی خزي 2 میاشتې مخکې د کور نه استعمالیدونکي شوزونه ورکړي وو چې دغه کمپنی یې بیا په استعمال کې راولي په دې کې د مشهور اپل کمپنی کمپیوټر هم شامل وو دغه کمپیوټر چې اپل 1 نومیږي په 1978 کال کې جوړ کړ شوی وو دا په هغو کمپیوټرو کې شامل وو چې د اپل کمپنی مشر سټیو جابز په خپل لاسونو جوړ کړی وو په هغه وخت کې دغه شان 200 کمپیوټرز جوړ کړ شوی ول په هغه وخت کې د دې بیا $600 وو خو اوس دغه نایاب کمپیوټر په $2,00,000 خرڅ کړ شوی دی اوس د فلمی نړۍ خبرې په نړیوال باکس آفیس کې په دې اونۍ کې فلم سان اندریس چې د کالیفورنیا ریاست په زلزلې جوړ کړ شوی دی په لومړي نمبر دی فلم سان اندریس تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د $160 ملیون نه زیات کاروبار کړی دی په نړیوال باکس آفیس کې په دویم نمبر فلم ټومارو لینډ دی دې فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د $130 ملیون نه زیات کاروبار کړی دی په نړیوال باکس آفیس کې په دریم نمبر فلم میډ میکس فیوري روډ دی چې تر اوسه پورې د $300 ملیون نه زیات کاروبار کړی دی اخوا د امریکا په باکس آفیس کې فلم سان اندریس په لومړي نمبر دی فلم پچ پرفیکټ 2 په دویم نمبر او په دریم نمبر فلم ټومارو لینډ دی بل خو دا هین په باکس آفیس کې تنو ویډ منو 2 دی چې د 100 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی په دویم نمبر فلم بمبئی ویلفټ دی او په دریم نمبر فلم پیکو دی د امریکا هالی ووډ مشهور فلم دی فالټ ان اور سٹارز لیکون کې جان گرین دویم ناول پیپر ټاون باندې فلم جوړ شوی دی فلم پیپر ټاون کې مشهور ماډل کارا ڈیلونجنی او نت ولف کار کړی دی دا فلم د یو ځوان الک په جون جوړ دی چې خپل ملګرو سره سفر کوي دا یو رومانوي فلم دی او دا جون په میاشت کې به نمایش ته پاره وړاندې کیږي
I feel my heart beating in my chest.
That is the way you should feel your whole life.
Beautiful.
It's a paper town. Paper houses and paper people.
Margot loved mysteries. Maybe she loved him so much, she became one.
She's gone.
When was the last time you saw Margot?
We're trying so hard.
I found something. An address. Did she ever say anything to you about an abandoned building?
Margot? Guys,
you'll go to the paper towns and you'll never come back.
Oh. Never missed school before. It feels kind of wrong.
It does feel kind of wrong, but it also
feels kind of right.
Take a risk. Stop playing it so safe.
I miss her.
I miss her too.
If I don't find Margot, it's all for nothing.
Hey!
you have to get lost before you find yourself.
The Hollywood new action film Point Break lumri trailer khpor shwe de pa film ki actor Luke Bracey the FBI agent wi aw da hagi dali palatun ki wi che da shtaman khalku na paisi patwi aw taqsim wi da dala da intihai sakht lobo bandi yaqin lari nuzaka lukhun pa di lobo ki barkha khasto la par khpal jan badal kli da film pa lumri zal 1991 kal ke jo khot shwe bo film Point Break ba da December pa myash ki numaish la par awlandi kigi
I believe that like me The people behind these robberies are extreme athletes. Using their skills to disrupt the international financial markets. And they don't care who gets killed in the process.
They call me Bodhi.
There's a few billion dollars of gold down there.
You're gonna steal it?
No, we're going to liberate it.
Oh, you think you're brothers? Now you show me whose side you're on.
Criminal masterminds. These are kids partying away their lives.
We can get these guys. I just need more time. Bodhi, do you have any idea how many people you've killed? How many laws you've broken?
The only law that matters is gravity.
Stop!
The Hindi cinema mashhoor actor Salman Khan new film Bajrangi Bhaijaan che da cinema minawal warta dir ziyat intezar basi lumre trailer khpor shwe de. Da actor Salman Khan da film dir modi rustu ra rawan de. Pa film Bajrangi Bhaijaan ki yo woduki Pakistani jinai che da sad wajuhat lo waje pahin ki pati shi aw mor plar ye pa Pakistan ki wi. Aw Salman Khan ye bir takhpal watan ta legal la para hali zali kawi. Pa film Bajrangi Bhaijaan ki Kareena Kapoor aw Nawazuddin Siddiqui hum kar kade de. Da film ba da woduki akhtar pawras numaish ta para ulandi kigi.
बजरंग बली के भक्त थे मर जाएंगे लेकिन झूठ नहीं बोलेंगे
ढूंढोगे कैसे
बजरंग बली मदद करेंगे ना
पाकिस्तान में भी
ऐसे हैं भैया बजरंगी ऐसे हैं भैया बजरंगी
The Hindi cinema watale adakar Amitabh Bachchan aw Farhan Akhtar new film Wazir dwem trailer khpor shwe de da yow tafsili trailer de chapaki da film qissa rakhkara kigi film Wazir ba da December pa myash ki numaish ta par ulandi kigi
लकड़े की काठी काठी पे घोड़ा घोड़े की तुम पे जो मारा
मेरे लिए मेरे करीब बनाओ जिसमें की जमीन यही है मेरा यकीन बन तेरा मुजाहिदी
आपको कुछ नहीं होगा पंडित जी वादा करता हूं
खेल खेल में खेल खेल के खेल खेल ये आ जाएगा आपकी चाल
قدرمنہ اوریدن کو تاسی دا مشال راڈیو 19 پروگرام دا نڑے ننگونو کی دلچسپا او حیرانون کی معلومات واوریدل اس پل کوربا گلایاست اجازہ ورکڑی پا بل پروگرام کے باس تاسی پا خدمت کی بیا حاضریو تر حقی پوری پا لوی اللہ مسپارن
د تاریخ پانا
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیوي ننداره
او خاص کر دا چندر گپت موریہ په زمانہ کې چې شاباز غړی او دا چار صدا دا سلطنت او په خاور خو زبردست ده او هغه ته بده دی د ګلونو خان
یخنیانو کې با دا د وینټر کیپټل چې ونه په خاور او سمر کیپټل کابل
د هر ګل پورس په پاوکم درې او د هر زیارت پورس په پاوکم یو لس پجی اوریدونکو اوس ترته د مشال ریډیو یوه بله اونیزه خپرونه مدرسې په اوسنی عصر کې وړاندې کوو چې دا خپرونه زما همکار احمد شاه اعظمي جوړوي.
مدرسې په اوسنی عصر کې د مشال رادیو په اونی ز خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې مو زه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په اسلامي تاریخ کې د مکه او مدینه راورسته په یو شمیر نورو هیوادونو کې د دین زده کړو لپاره یو شمیر مدرسې جوړې شوې چې دا لړۍ آن د هند تر نیمه وچې هم ورسېده. په هند کې په 1848 کال کې د دارالعلوم دیوبند تر جوړېدو وروسته یو شمیر نورې مدرسې هم جوړې شوې. کله چې په 1947 کال کې د هند نیمه وچه وویشل شول او د هندوستان او پاکستان په نامه دوه هیوادونه د نړۍ پر مخ څرګند شول، نو تر دې تقسیم وروسته یو شمیر دینی علما پاکستان ته ولاړل او هلته د مدرسو په جوړولو لاس پورې کړ. مدرسې په اوسني عصر کې نننی پروګرام په پاکستان کې د مدرسو تاریخ او فعالیت ته ځانګړی شوی دی. په پاکستان کې د وی اندازې لمخې دا وخت 40,000 مدرسې دي چې څه باندې 40,000 رجسترډ او پاتې نه دي رجسټر شوي. د پاکستان تر جوړېدو وروسته چې کله یو شمېر دیني علما دغه هیواد ته ورغلل، نو د هند د دارالعلوم دیوبند تر اغېز لاندې یې په بیلابیلو ښارونو کې مدرسې جوړې کړې. دغه علماو په دارالعلوم دیوبند کې درس ورکاوه، نو غوښتل یې چې د همهغه نصاب پر بنیاد په دې سیمه کې هم مدرسې جوړې کړي. په پاکستان کې له پخوانیو مدرسو څخه یوه جامعه دارالعلوم حقانیه ده چې د خیبر پښتونخوا په کوړه خټه کې اوس فعال ده. د دې مدرسې ویاند او ښوونکی مولانا محمد یوسف شاه وایي چې د جامعه دارالعلوم حقانیه بنسټ په 1948 کال کې مولانا عبدالحق کښېښودی.
1947 کې چې کله تقسیم د هندوستان او پاکستان وشو او پاکستان ہمارے وجود کرال مدرسے بانی مبانی شیخ العزیز مولانا عبداللہ سے رحمہ اللہ تعالیٰ جس حضرت مولانا سے ملے سے والدہ گرامی ہو اب دیوبند کے مدرس ہوں اگر آلو پاکستان چھٹیاں سے پتہ صاحبان رو جکے اور پتہ دس ترے میں سے کہ پاکستان دا علیحدگی اعلان شو اگر پتہ دے کے در شروع کر لو اور مدرسے بنیاد کے خود لو سن 1947 اور پتہ کے زموں گا یوداسی جامع نصاب وفاق المدارس زموں گا بورڈ متعین کرائے گا چہرا نصاب منگا پتہ مدرسے کے پڑھاؤ کو چہرا ات کال کورس تھا اور پاتو کالو کے سرائے عزیز ہے نا عالمی دین جوڑے دلے سے فارغ دلے سے
پر دې سربیره د پاکستان په پخوانی پلازمینه کراچي کې هم یو شمېر لوی مدرسې جوړې شوې چې وایي جامعه دارالعلوم کراچي ده چې مولانا محمد شفیع عثماني په 1955 کال کې بنسټ کښېښود او اوس له بیلابیلو هیوادونو سره اړه لرونکي په زرګونه کسان درس پکې وایي. که څه هم په پاکستان کې تر دې راورسته یو شمېر مدرسې جوړې شوې، خو دغه جال په 1980 لسیزه کې د پوځي واکمن جنرال ضیاءالحق په دور کې ډېر پراخ شو. د پاکستان په لاهور کې میشت تاریخ پوه او لیکوال ډاکټر مبارک حیدر وایي چې دوه لاملونه و چې په پاکستان کې مدرسو جوړولو ته لاره هواره کړه. نوموړی په دې لړ کې د اسلامي امت د عظمت د بیا را ژوندي کولو خواهش او پر افغانستان د روس برید په ګوته کوي.
عظمت اسلامیہ کی بحالی کا جو عام آدمی کو جو مدرسے سے پڑھ کے نکلنے
دا اسلامی عظمت دا بحالی پاڑا چی دا یو عام سڑی یا مدرسے زخا دا فارغ سبی یو عام مولوی تصور دی هغه ته دا نوی معلومه چی څه کول دی لکه په لویو سیاسی غورزنګونو کې چی یو عام سیاسی غړي ته معلومات نوی او هغه استعمال سی د دې دوم اړخ بیا پر افغانستان د روس بریدو عام کسانو ته یوازې دا معلومه وه چې دوی د مسلمانانو یو خپلواک او ستر هیواد جوړول غواړي په دې لړ کې د پاکستان او ایران رول ډیر مهم وو ځکه چې دا هیوادونه د افغانستان کوانډیان وو په ایران کې خو بل ډول حالات رامنځته سول خو په پاکستان کې یو ډیر پیاوړی او اسلام پلوه فوج تیار سو نو دا فوج د روسي انقلاب د مخنیوي لپاره استعمال سو یو شمیر نور شنونکي هم په دې نظر دي چې هغه وخت له مدرسو څخه د روزنتون کار واخیستل سو او د زده کوونکو نظریاتي روزنه وسو ترڅو دوی استعمال کړل سي په اسلام آباد کې لیکواله ډاکټر عائشه صدیقه په دې اړه زیاتوي
1980 میں جب جماعت اسلامی اور مذہبی جماعتیں ہیں
پنولہ سباتیام کال کے د جماعت اسلامی او نورو مذهبي ګوندونو په مرسته د پاکستان پوز او د امریکا استخباراتي ادارې سي اي اي د خلکو نظریاتي روزنه پیل کړه په همدغه نولہ سوا اتیام لسیزه کې په جنوبی پنجاب خیبر پختونخوا او نورو سیمو کې مدرسې جوړې شوې که څه هم مدرسې په خوام په پاکستان کې وي خو زیات اړتیا په دغه وخت کې پیدا شوه بلکې پاکستان خو د نولہ سوا 1950 کال راهیسې د افغان جنگ سالارانو د روزلو لړۍ پیل کړه نو دغه وخت راهیسې دا اړتیا پیدا شوه چې په مدرسو کې دوی وہ پارول شی او د دوی روزنه او شی چې دوی د جهاد خواته مایل شي
کې وو جهاد کی طرف مایل هو
پر افغانستان د روس تر برید ورسته د نړۍ یو شمیر هیوادونو د روس د غزیدونکو نفوذ د مخنیوي لپاره د پاکستان لدارې د افغان مجاهدینو مرسته کول په دې وخت کې نه یوازې د مجاهدینو لوجستیکی مرسته کېدل بلکې په ګڼ شمیر کې مدرسو جوړولو ته هم خلک تشویق شول په جرمنی کې د اسلامي علماو د شورا مشر او دینی عالم مولانا صدیق الله فدای وای چې عربي هیوادونو هم په دې لړ کې دلچسپي څرګند کړه او د مدرسو مالی مرستې پیل کړې
د 1980 کال وروسته کله چې شورویانو په افغانستان باندې یرغل وکړلو نو د مدارسو تاسیس او د مدارسو پراخیدل په پاکستان کې او په صوبې سرحد کې په هغه وخت کې چې اوس ورته پښتونخوا وي نو دا شی زخت زیات شول چې ډیرو عربي متمولینو کوشش کولو چې هر یو ځاته یو مدرسه او یو وقف والی
په پاکستان کې کڅه هم د حکومت پر کچه د دینی مدارسو د شمیر او زده کوونکو په اړه معلوماتي نظام نسته خو مدارسو په خپل ځانګړي تنظیمونه جوړ کړي چې تعلیمي بورډونه ورته ویل کیږي په لاهور کې د مدرسو په اړه د سیړنیز ادارې مسول عامر رانا وای چې دا وخت د پاکستان په مدرسو کې شاوخوا 600,000 کسان درس وای
د حکومت په کچا خو په مدرسو کې د زده کوونکو د شمیر معلومولو هڅه نه ده شوې خو د مدارسو د خپل بورډونو او سازمانونو لخوا چې د زده کوونکو شمیر خودل کیږي نو د هغه لمخې په پاکستاني مدرسو کې شاوخوا 600,000 کسان درس وای بل خو هغه کسان چې له مدرسو فارغيږي یا په منځ کې پرېږدي نو د مدرسو د اندازې لمخې د هغه شمیر د کال
د پاکستان د لوړ زده کړو کمیسیون په دغه هیواد کې د مدارسو 15 تنظیمونه په رسمیت پیژندلي چې هر یو سلګونه مدرسې چلوي د تنظیم المدارس اهل سنت پاکستان مشر او د پاکستان رویت هلال کمیټې رئیس مفتی منیب الرحمن د دې تفصیل څخه په دې ډول راکوي
وفاق المدارس العربیہ پاکستان وفاق المدارس السلفیہ پاکستان وفاق المدارس الشیعہ پاکستان اور رابطۃ المدارس دا درش دی دا ہو مسلک بیسٹ دی اور یو رابطۃ المدارس الاسلامیہ پاکستان دا چ دے دا جماعت اسلامی نیٹ ورک کے دے زمونگا تنظیم دے تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان زمونگا نیٹ ورک کے تقریباً 8,000 مدارس دی اور مختلف لیول کے دا وفاق المدارس العربیہ پاکستان رابطۃ المدارس الاسلامیہ پاکستان زمونگ تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان ددو نصاب کے دیر زیات فرق نشتے ذکا چه دو چه دی وفاق المدارس العربیہ پاکستان زمون تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان دا فقہ حنفی بیسٹ دی دل پارا زمون دے حدیث نصاب تفسیر نصاب فقہ نصاب نور چہ معاون علوم دی تقریباً یو شانتے دے دیر زیاد فرق نشتے.
پا پاکستان کی د مدارسو تر ټولو لوی تنظیم وفاق المدارس العربیه دی چې د دارالعلوم دیوبند تر نفوذ لاندې دی. له دغه تنظیم سره د 10,000 په شاوخوا کې مدرسې رجسټرډ دي. بلخوا د وفاق المدارس السلفیه تر انتظام لاندې د 1400 په شاوخوا کې مدرسې فعالیت کوي. د دې تنظیم په اړه د متحده عرب اماراتو د مذهبي چارو په وزارت کې مشاور مفتی ذاکر الله ذاکری وای
وفاق المدارس السلفیه نو دوی زیات تاثر چې دا د وهابي فکر یا د محمد ابن سعود او د محمد ابن عبد الوهاب چې کوم مذهبي معاهده وا دا غي نو دوی متاثر دي او د سعودي جامعات کې چې کوم درسونه ویل کیږي یا دا وي په مدارس کې نو په هغه باندې داخله زور ورکړي.
په پاکستان کې د وفاق المدارس العربیه، تنظیم المدارس اهل سنت او وفاق المدارس السلفیه ترڅنګ دوه نور تنظیمونه هم مدرسې چلوي چې یو وفاق المدارس الشیعه هم دی. د دې تنظیم عمومي منشي علي محمد افضل حیدری وای چې له دوی سره 4500 مدرسې رجسټر دي او نصاب یې د نورو تنظیمونو له مدارسو توپیر لري.
کچھ کتابیں تو مشترکہ ہوتی ہیں، جو گرامر ہے وہ مشترکہ ہے، ظاہر ہے کوئی بلاغت ہے وہ مشترکہ ہے،
زنی کتابوں نہ ہو گڑوی لکہ گرامر او بلاغت مشترک مضامین دی، یوازے پہ حدیث تفسیر فقہ او عقائد کے زنی اختلافات شتا، پہ اصول فقہ کے لگ اختلاف تے خکارا خبر دا چے مونگ پہ شیعہ مسلک ڈیر ٹنگار کو او نور یہ بیا پہ نور و عقائدو کوی، نور نو تقریباً مشترک تی.
پر دې سربیره رابطه المدارس الاسلامیه بیا د جماعت اسلامي تر انتظام لاندې کار کوي او د سید قطب او ابوالعلا مودودی نظریاتي پلویان ګڼل کیږي. له دې تنظیم سره شاوخوا زر مدرسې رجسټر دي. د مدارسو دغه 15 واړو تنظیمونو بیا یو اتحادیه جوړه کړې ده چې په اړه مفتی منیب الرحمن وای
زمونږ یو الائنس دی د 15 تنظیمونو د هغه نوم دی اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان. دا جو مدارس مشترک مفادات دی، مدارس آزادی مسئلہ دا، نور مسائل دی اغو کے مونگا اتفاق رائے سرا پالیسی سازی کو وقتاً فوقتاً زمونگا اجلاسون اوم کی گی کم وقت چے ضرورت راشی یا کانفرنسز ہم کو چې مدارس نیٹ ورک چې دے اغا انڈیپینڈنٹ دے زمون مدارس افیلیٹڈ یا ملحق چې دی وہ خپل مالیاتی انتظامی وسائل کے خود مختار دی، امتحانات نصاب دا چې دے دا تنظیم کنٹرول لاندے دے اور ټول تنظیمونو سسٹم یو شانت دے تقریباً.
په داورسوی کې د پاکستان حکومت ژمنتیا شولې چې د هیواد ټولي مدرسې به رجسټر کوي، خو د ترګری سره د مبارزې قامي ادارې بیا د پاکستان سینټ ته خپل تازه څرګندونه کوي ویلي چې د دوی سره تر اوسه د مدرسو او د دې د زده کوونکو کار شمیره نشته. مدرسې په سنیا سر کې ونې خبرونه هم دومره و. په راتلونکو خبرونه کې به د مدرسو د پخوانی او اوسنی نصاب په اړه بحث واوري. تر بیا مو زه احمد شاه اعظمي پر لوی څښتن سپارم. خوشاله ژوند ولرئ.